افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلی او د سوریې د نوي حکومت د عافی او ښې حکومت ولې درجه ستایلی دی. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزیدو او د احمد الشره په مشرۍ د ځواکونو د وخت رسېدو ملاتړ کړی چې د ځواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده، خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 1,45,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنی روختون ندی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وای پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري استلو لکبل په پاکستان کې تر هغې کم شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې ویل ادا کړه چې افغان کډوال په زور وېستل شي نو تر هغې به ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبرالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویلي دي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950,000 عملیاتو کې د دولت 915 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پاوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 190 څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکو وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1,560 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 918 په خیبر پختونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 1,530 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تیره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان 6 په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د نه دي ویلي چې نیول شوي بیا اسناد کډوال په کومو هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تېرو دوو کلونو کې د ترکیې امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره یې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 568 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره 3 لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله داسې سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یوه بله ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده، د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښې د دواړو خواوو ترمنځ د څو ساعتونو په مخه امبیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل له هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي ځواک له بمبارۍ وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنجشنبې په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. یوې طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا 1 بجه پیل شوه او 2 ساعته دوام وکړ. د دې نښتې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ییزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکي خلکو پر کورونو لګېدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبلې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خپره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستاني پوځیانو خپلې خواته هوایي ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز وویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې 14 سرتیري وژلي دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي. د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خپرې کړي او ویلي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحی په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړ ما.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سي مرکزونه چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تېره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړه شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتیوت بند شو چې دوه کلنه و د خزو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدا په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بند دي زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم. رښتیا هم وایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نا امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کارم خپل وخت لري چې هر څه باید خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره. او زه چې نور نجونو ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه